پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او ورپسې به وارد بین الافغاني خبرو وي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
سعودي عربستان وایي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او د راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیز تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. او پاکستان نن په دې هېواد کې د ګزڼې یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دې هېواد کې د ګزڼ د ناروغۍ د پیښو شمیر 850 ته رسیدلی دی چې ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې کړي. افغان ولسمشر وړم ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته ولاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د پولیسو یو قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار وایي د گزر پایان کلی د پولیسو د پوستې د قمندان نصرالله پر موټر نامعلومه وسلوالو ډزې کړي. د وسلوالو پخه د ولسوال په خبره په پیښه کې چې تیره شپه شوي د پولیسو دغه قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. دا فرامرز تمنا په مشهې د تدبیر او پراختیا انتخاباتي ډلوي د بریا په صورت کې بغیر متمرکز ریاستي نظام جوړ کړي. فرامرز تمنا پرون مازیګر په یو غونډه کې د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و وویل په یو غیر متمرکز نظام کې د خلکو حضور به پراخ وي. حکومت ویلي د ولسمشر انتخابات د تلی یا میزان پر شپږمه کیږي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیز تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر عزیز لس کاله په ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي اسیا د خپرونو سیمه ییز مشر و. اروخا د اکبر عزیز له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې په کوچنیوالي کې مینه وه.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په ژورنالیزم کې او 40 کال په امریکا راغ کې هم لاس کال ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
دا اروخه د یزي کورنۍ وای دغه د جنازې او فاتحه په اړه به وروسته معلومات خبر کړی. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزڼې یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې په روان کال کې په ماشومانو کې د ګزڼ د ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه 313 ونې په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوي. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي چې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورځنی کمپاین به د پاکستان په شپږ څلوېښت ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په نهوی ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزڼ ناروغۍ د 850 پیښو څخه یوازې 400 ثبت شوي هم عملي شي. په پاکستان کې سختدریز اسلامي ډلې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د کمپاینونو مخالفت کوي او وخت پر وخت یې د واکسینو پر د کمپاینونو پر کارکوونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکوونکو د امنیت لپاره 400 امنیتي سرتیري ګمارلې دي. دا نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو مشان نن په فرانسه کې خپل غونډه د امازون په سنگلونو کې د پراخ ور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسیدي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د دې هواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې به په دې سرمشري ځکه راټول شوي مشان د امازون په سنگلونو کې د لګیدلې ور د ګل کول لپاره د تخنیکی او مالی مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړی ته نږدې شي. د نړۍ په وسترو صنعتي هوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا استرالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون زنګلونو کې په ورستوي کې په بیساره توګه ور لګیدل چې نړیوالې اندېښنې راپورته کړي. دا زنګلونه د ټول نړۍ د چاپیریال لپاره مهم ګڼل کېږي. دا ورونه تر ډیره د امازون د زنګلونو د برازیل په خاوره کې متمرکز دي. اخوا د روسیې په سایبیریا سیمه کې لتیر شپې رئیس هغه ساحه چې د ځنګلو وور نیولې ده 400,000 هکتارو ته ورسیده. دا ټاس خبري اژانس په حواله د روسیې ځنګلونو د ساتنې د خدماتو ادارې او د چاپیریال ساتنې وزارت په خبرو کړي اعلامیو کې دا خبره کړي. په تیرو 40 ساعتونو کې 90 ساحو کې ورونه مړه شوې دي چې 2,890 هکتاره ساحه کې د اګست میاشتې په نمایي کې په څو هیوادونو کې په بیساري ډول پر 15.5 میلیون هکتاره مځکه ورونه لګیدلې چې ډیری یې په سایبریا کې وو. په هنګ کانګ کې حکومت ضد مظاهری یو اربیا په تاوتریخوالی وخت دی. پرون د مظاهراتیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب پر مهال د پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهراتیانو بوښندلې او لګ تر لګ یو پولیس د اختار په ډول داسې وکړي. په تیرو دوه ورځو کې د نیول شو مظاهراتیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلې چې له دې ډلې شپږ 10 کسان پرون په سویوان سیمه کې نیول شوي دي. دا خبرونه
زمو غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاندوی امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیدي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که غیر او نهایی شد.
اجرای رئیس عبدالله وی که کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونه افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیز وکړي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ خلک وایي انتخاباتي کمپاینونه هومره پیکه دي چې حتی خلکو ته د کاندیدانو شمیر نه دی معلوم.
تیر کلونه چې به انتخابات کېده د ریاست جمهوري دا ښارونه کلي بانډې ټولې به ګرمې وې، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک پکې نه ښکاري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د تیرو دوو ورځو او نورو حملو په اړه خبرداری ورکړی. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وار وي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې و معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. دای وای په ورستیو ټکو باس کو تمکیږي او هڅه هم کو چې د سولې هوکړه لیک په همدې یعنی نه هم پړاو کې ورستای شي. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه هم پړاو د تیرونی د پنځشنبه په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. خغلی شاهین وای د دوړو لورو استازو د تیر شپې تر ورستیو خبري وکړي او تمکیږي چې دا پړاو مذاکرات د ورستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غوایان زیاتوي ک زیاته زمانی اړتیاوي خبري به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړه او د زیاتو معلوماتو لورکړي ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
بعد از مذاکرات
کې فعلا جریان لري. دا وایي روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ د خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکراتو کې به د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نمونه نه دي پټاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سولې د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو بلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلمه شي.
له کابل نه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ښاغلی شاهین ازادۍ راډیو ته ویل چې له امریکایي چارواکو سره د نهم پړاو خبرې ډیر ژر پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په همدې پړاو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر هوکړه لیک موافقه وشي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې د ځنډ لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له ښاغلي اکبر آغا سره خبرې هم فیروزی عزیزی کړي دي.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو د دوی وایم چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز بلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو اغه هم دی وای چې احتمال ډیر لري چې هغه حل
او پراتل دی موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیګینو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی.
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره سوي ده چې پس خبره سوي ده خطر سره پوری طالبان په دې باندې چې توافقنامه امضا نه چې تر واسه پیدا شي پس خبره باندې کوو. بعض نور موضوعګان دي په غو باندې خبرې سوي ده، خو د طالبانو ډیر اصرار په دې باندې چې د توافقنامې سره امضا پرې باید ټول وزن ده.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسیدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي او وروستۍ سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسیدلی دی، امکان یې ډیر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسی او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي د خلکو د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د داغو د تضمین په صورت کې.
لدی وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړه رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغه وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان دغه خواستم ده چې بین الافغاني مذاکرات وسی، خو د بین الافغاني مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دا غو ساغه مشوره خبره دا ده چې افغان د حکومت خلک په کوم صورت نامه او په کوم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوې سرګند شوې نه ده.
او مرسته پښتنه مې دا هغه سبب چې دا اوس هلته دواړه لوري وایي داسې ویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک چې کله وروسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پالیسي د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک پټ نه پاتې شي، هغه به خامخا د رکیږي باندې براودي او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي د خلکو ته د خلکو په مخ کې به امضا کیږي. نو زما فکر باندې په هغه کې څه شانت ست دا وخت تین او د زی تین او د تضمین د خلکو تین دا شان ټول ضرور دي په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. سموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د روڼتیا حساب ورکونې د اداري چارو د اسانتیاو او د فساد د کچې راټیټولو په هدف خپل سیستمونه برېښنایي کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي څو دا سیستم په ولایتونو کې هم پلی شي.
د الکترونیکي حکومتداري ترویج سره د فساد کچې راښکته شي، یعنې نو دا به صنعتي استخراج سکتور په پروژو باندې ډېر مثبت تاثیر ولري. دا به په شفافیت او سادهي پروندونو یا په پروژو باندې هم ډېر تاثیر ولري او دا به د سادهي لپاره یو ډېره زمینه برابره کړي.
نوموړي وویل له دې سره به پانګوال وهڅېږي چې په دې برخه کې پانګونې زیاتې کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی سوداګر د دواړو هیوادونو د ستونزو د هواري په هدف نن ناسته لري. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د محل په اسلام آباد کې پیل شوې او د دواړو لورو سوداګرو پر خپلو حکومتونو فشار راوړلو په هدف غږیږي څو د سوداګرو ستونزې هواري شي. دا ناسته به دوه ورځې نور هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان ژمنه کړې وه چې د افغان سوداګرو ستونزې به هواروي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه دېرش پوله، یو اروپای یورو اوه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاؤنډ پنځه نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ پنځه اویا پوله او زر پاکستانی کلداری څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو ل پیو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو په دوام کې د کورنۍ موضوعاتو په اړه د نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي، خو دا شی به ورزوی وي نړیواله مسلې ته. د اسرایلو جنگي الوتکو د لبنان په جنوب کې د فلسطینیانو پر یوې اډې حمله کړې ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر اسرائیل ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د اسرائیلو دا حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، پرون هم د اسرائیلو دو بی پیلوټه الوتکو هلته لیدل شوې وې په لبنان کې، دننه او غره غورځېدلې وې. د نوې حملې د اسرائیلو د نوې حملې په اړه جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، د لبنان دولتي نېشنل نیوز خبري اژانس د دغو حملو راپور ورکړی، ویلي دي د اسرائیل جنگي الوتکو دغه حمله نن سوریه پولې ته نږدې د لبنان په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوې اډې کړې ده. د راپور له مخې درې حملې د څو دقیقو په توپیر د فلسطینیانو د ازادي بخونکي عمومي قومندانۍ سازمان د عمومي قومندانۍ د ملي جبهې پر اډې چې د سوریې ملاتړې ډله نومېږي شوې دي. دغه اډه د لبنان په ختیځ قصایا کلي ته نږدې پرته ده. د فلسطینیانو د ډلې یو چارواکي ویلي له اډې څخه پر دغو الوتکو هوایي مدافع ضد توغندي ایشتل شوي او دغو حملو یوازې مالي زیان اړولی دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځي ویاند ویلي چې د بهرنیو راپورونو په اړه تبصره نه کوي، یعنې اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لبنان پوځ او د ایران ملاتړي حزب الله ډلې وویل د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکې د لبنان په جنوب کې چې د حزب الله پیاوړی مرکز دی راولوېدې، یوه یې هم وچوله. بلې تکل صاحب،
نوري صاحب، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله، تاسو په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل ته خبرداری ورکړی، نو د خبرداری څه معنی د څه وایي چې څه به وکړو، یعنی خبرداری د دغه اصلي مفهوم او هدف څه دی؟
بله، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به په راتلونکو کې د اسرائیل د حملو د شنډولو لپاره کار واخلي. حزب الله لکه څنګه چې مون پویږه اوریدونکو هم اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو یو ترهګر ډله بلل په لبنان کې یو مهمه سیاسي لوبغاړی او د غرض د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یو اصلي ملاتړی هم ده. د ډلې او اسرائیل تر اوسه څو ځلې جګړې سره کړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله په زرګونو ملاتړو ته په تلویزیونی وینا کې وویل چې د بیروت په جنوب کې دغه حمله له 2008 کال رئیس چې د دوړو لورو ترمن جګړه شوی و د دښمنۍ لومړی عمل دی. هغه وویل د اسرائیل دغه حمله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک څخه چې دغه درې دېرش ورځنۍ جګړې ته د پای ټکه کیښود سرغړونه ده. په هغه جګړه کې په لبنان کې 1200 کسان چې اکثره یې ملکیان وژل شوي او دغه راز د اسرائیلو لور ته هم د تلفاتو شمېر 168 تنه و. نصر الله وویل په راتلونکي کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره به هر څه ترسره کړي. هغه وویل نور هغه وخت تیر شوی چې د اسرائیل الوتکې به راتلې او د لبنان ځینې برخې به یې بمباردولې. نصرالله پولې ته نږدې اسرائیلي ځواکونو ته خبرداری ورکړل چې له نن شپې د دوی دې ته چمتو وي چې دوی به به ځواب پرې نږدي. او البته مخکې له هغه هم د لبنان صدر اعظم سعد حریری ویلي وو چې د اسرائیل خو د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د دو ډرانونو یا بې پیلوټ الوتکو راغورځېدل د دې هېواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تېری دی. حریری اسرائیل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکېچ د پارولو هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو د زما د همکار نوریاس نوری په خبرو کې مو واوریدل چې د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو د دو پیلوټ بی پیلوټ الوتکو لره ویدو وروسته اسرائیلي جنگي الوتکو د هیواد په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوه واډه حمله کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله وویل که کمیسیونونه د انتخاباتو شفافیت ته پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونو افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیزه وکړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وکړي. د جزئیاتو لپاره له کابل د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب
ډېر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل سره له دې چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کومه موده وته پاتې ده د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه انتخاباتو کې به له بایومیټریک دستګاګانو نه استفاده وکړي د ښه شفافیت په موخه باندې. خو د سر له اوسه دلته په افغانستان کې د حکومتي مشرانو یو شمېر د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې په دې برخه کې را پیدا کړي دي. په ځانګړي ول د شفافیت په برخه کې عبدالله د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د وزیرانو د شورا له ناستې نه وړاندې خبرې کولې. هم دې مسلې ته په اشاره سره وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا که چېرته پاملرنه ونه شي نو دا به د میلیونونو کسانو په رایو باندې مستقیم تاثیر ولري. انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو نومندانو غوښتنو ته د قانون پر رڼا کې اساسي پاملرنه وکړي، ځکه دغه تاریخي مسولیت د څو تنو پر اوږو اچول شوی خو پایلې میلیونونو کسانو باندې مستقیم تاثیر لري. نوری صاحب، خغلی عبدالله په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې یوه ورځ وړاندې د ولسمشرۍ د پاره یو شمېر نورو نوماندانو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې ځکه یې تر دې دمه خپل ناظران د انتخاباتي کمیسیونونو ته لاندې معرفي کړي چې دوی د انتخاباتو په شفافیت باندې باور نه لري. همداشان د انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه دي چې دوی په دغه پروسه باندې ناباوره کړي دي. سیال کې د چي د انتخاباتو ته لکه لګه دوه ډیر شورزي پاتې دي د انتخاباتي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل دي چې رائے پانی چاپ شوی دي بشپړ ترتیبات نیول شوی دي او د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړې ده. بلیا تکل سره
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام چې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د تازه څرګندونو جزئیات اورول. که څه هم افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې کمپاینونه پڅ روان دي. د دوی په وینا حتی ځینې خلک نه پوهیږي چې په انتخاباتو کې څو تنه کاندیدان ولاړ دي. دوی امنیتي اندېښنې هم یادوي چې ښایي د ډیرو خلکو د ګډون مخه ونیسي. د موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
د کونړ اوسیدونکي وای په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده. په نورو کلونو کې به دا ورځې د نوماندانو په کمپاینونو ګرمې وي، خو اوس یوازې په اسدآباد او نورو سیمو کې د ولسمشر غنی او د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار عکسونه لګېدلي او حکمتیار یوازینی کاندید و چې کونړ ته راغی او دلته یې غونډه وکړه. حاجي احسان الحق او محمد ولی وایي
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی بانډې ټولې به ګرمې وي، خو سږکال چې ګورو هغه حالات نشته دی. کمپاینی هغه چې دلته روان دي ډېر کم رنګه دي. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، خصوص به کې نه ښکاري، دفترونه هم بند دي. خار کې هم تاسې ګورئ چې یو د اشرف غنی یو څو تصویران دلته لګېدلي.
یوازې حکمتیار صاحب راغلی و خپل د کمپاین په خاطر باندې. په تېرو کلونو کې به ډېر زیات کاندیدان راته کونړ ته، مثلا اکثریت د نورو ولایتونو خلک به راته کمپاینونه کول، خو ولې متاسفانه په دې اوس وخت کې یوازې د اشرف غنی کمپاین یو څه اندازه روان دی او د حکمتیار صاحب دغه تېر وخت کې راغلی و هغه یو کمپاین کړی دی.
دوی وایي د کمپاینونو د نشتوالي له امله اکثره کسان لا په دې هم نه پوهیږي چې چا او څو کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماند کړي دي، او همدی خبرې خلق پر راتلونکو ټاکنو بے باور کړی دي. اجمل غروال وای
ټول افغانستان کې چې د ټاکنې ډېرې خوندورې تر سره کېدلې، یو ها شور به جوړو په ټاکنو کې، آتا په بازارونو کې به د کمپاینونو ناری وهل کېدلې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په کونړ کې د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو ته حالات برابر دي چې خپل کمپاینونه وکړي.
څو ورځې مخکې حکمتیار صاحب راغلی و، دلته پراخه غونډه لرله، دا نور ولسوالیو ته سفر وکړه، همدارنګه نور. نو زه باور لرم چې انتخابات حتمي دي. په کونړ کې کاملا شرایط ورته آماده دي. هر کاندید کوای شي کونړ ته راشي، خپلې برنامې، خپلې هغه طرحې وړاندې کې ولسته تر څو رایه ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره کیږي، خو که کمپاینونه همداسې پس روان وي ګمان نه کیږي چې اکثره کسان به ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رایه به وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو مبرمو باندې غاخونه هم ډکوي، څنګه پاکوي، هغه بیرته نه دوا کوي، نه جوش کوي، نه صفایي ته خیال کوي. او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وری وي د شپې، هغه ورځې یو د ما ملګری وروړی وه د شپې ډاکټر ته ور وای لاس په جی مغه ما خام وای راوته له خو به دی واستما او تقریبا راکا او دلته مګدا کار نه کو خواران ډیر ته لګلی او دی جزو بیا دره کې نه سبا بل اسپیټال د کلی ورچا په مغه شپه کوي سیرا کر کولې زړلې بیل تلا د ما دا غاګ دا چارواکي څو کاوري دی رئیس صاحب څه زهیل کوم چې دې دې دا غموتی او دا دې په کلاته دې یو نه پر وتر کی چې شپې ورځې په ګرځي دا ورځې ګرځي پیته. والسلام.
پښتنه می دانا چې زه د انتخاباتو د بینټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسم میاشتو د زنوروسته کوم ماش راغلی دی حکومت زخمه، په دې کې د زیات نه پرو نو ما نشته روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي ورته راغلي. بغیر د میسیجا حکومت زخمه نه ورکې. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. والسلام.
د کندهار ولایت څخه زیاور رحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي، د دوه لکو روپو پورې ټیکسونه رسولې دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ده، یل امید مې دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دې میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دغو میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو ځانګړی د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
سعودي عربستان ویلي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې د او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې کړې ده. په پام کې د نن د امریکا د متحده ایالاتو او فرانسې ولسمشران په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ډونالډ ټرمپ او ایمانوئل مکرون به د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د درې ورځنۍ سرمشریزي په وروستۍ ورځ کانفرنس ته خبري وکړي. دا روسیې سایبریا سیمه کې د تیرې شپې راهیسې هغه ساحه چې د ځنګله وور نیولې 4000 هکټارو ته ورسېده. او د نړۍ د وو سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو. د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی.
زما رایا زما حق، د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د عکسونو د اخیستو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به حتماً رای ورکونکي هغه کناری نوي او یا ښځې عکس اخلي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له دغه اقدام هرکلی کوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په داسې سنتي ټولنه کې به ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي او دې ته به چمتو سي چې د رای ورکونې پر مهال عکس واخلي. دغه موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان زبي سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ویان د مروه امینی سره مطرح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې سر له اوس ورته چمتووالی روان دی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. کتن له ساده سب نه پیلو کدی روسي پرمختګونو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کور مودان افغان صاحب، تاسو ته اغلی امینی ته تاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د پاره پوره چمتووالی لري. زموږ اساس مواد ټول را رسیدلي دي کابل ته، او همدا اوس زموږ همکاران په هغې باندې مصروف دي ترڅو بسته‌بندي ترسره شي او د راتلونکو ټاکنو تقویم پر اساس باندې هغه ولایتونو او درای ورکونې مراکزو ته بیا واستول شي. د بایومتریک په اړه باندې هم د درملو کمپنۍ متخصصین راغلي دي. دلته یو شمېر کسان وروزل، هغه کسان به نور زموږ د ولایتونو همکاران روزی ترسو د ټاکنو په ورځ باندې موږ له دغې وسایلو څخه په ډېره ښه توګه استفاده وکړو. همدا ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس هم کوشش د دې لپاره کوي ترسو د خلکو ذهنیت جوړ کړي چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې ګډون وکړي، او د دوی په پراخه کچه ګډون به د ټاکنو مشروعیت لا هم غښتلی کړي.
مروجه نه کتره ته وایي چې مواد را رسېدلي دي، د موادو د ساتنې لپاره څه کول پکار دي، د لپاره چې د چا لاس ته ونه لویږي یا نه خراب نه شي، څوک لاسرسی ورته ونه لري؟
ډیر مننه افغان صاحب سلام تاسو ته سادات صاحب تاسو موږ ټول اوریدونکو ته د حساس موادو په اړه چې لغه جملې څخه درې پانو د چاپولو موضوع هغه رې پانی چاپ سولې او رسیدلې د کمیسیون ته دا تقریبا ل ستاندارد شکل نه چې په ستاندارد شکل باید 15% زیاتې د رې ورکونکو لشمیر څخه باید زیات چاپ سي دا کمیسیون تقریبا یو د فیصدی د چاپولو ډیره سوي د ترې او تقریبا 11 میلیونه رای پانی دوی چاپ کړی دي چې دا تقریبا 14% کیږي یعنی د فیصدی د رای پانو د چاپولو ډیره ده او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل اخري زحمت وباسي ځکه د سټیکرو موضوع کې بیا تکراریږي د رای پانو په برخه کې دا به یو جدي ستونزه وي د دې لپاره چې سټیکرونه هم په کابل کې نه چاپېدل او کله چې دا کمیسیون ترغله د کمیسیون له مرکزی دفتر څخه دا ورکیږي او وروسته لغنه د تقلبي او د جعلي تذکرو شمیر ډیریږي د رای پانی هم عیني ارزښت لري ټاکن خپلواک کمیسیون ته یو خلک اقتصادي په لور دوی کله چې لپینځه سلنه خرادي شپاره سلنه چاپوي د اقتصادي پلوه یو لوی مصرف د کمیسیون لپاره همداسته چې دوی باید نوې چاپ کړي او بلې خو د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه وړي نه د کمیسیون دا باید و ساتي په سم شکل زیاري وېست زحمت وېست د تری اروپאי هوا د پوري ولېګلې په دې پیسې مصرف سولې او کدا بیا مرکزی دفتر ترادي او لستونز سره مخامخ کیږي زه فکر کوم راتلونکو ټاکنې بیا چیلنج کوي
صدات سه بول زیات چاپ سولې افغان صاحب تاسو پیږی چې موږ پراتلون کوټا کونو کې ناشاریه شپش بیته میلیونه کسان واجر شرایط د دې تر سو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي هغه نړیوال ستاندارد دغه دی چې باید 15% دغه د رای پانی باید زیات چاپ شي هغه زیات چې په دغه پروسه کې شتون لري اما هغه په هغه بهوادونو کې چې غل ته وضعیت نورمال ووسیږي د افغانستان امنیتی وضعیت لمانه تاسو ته ډیر ښه معلوم دی دلته موږ تاسو زیات په زیات ووسیږي اما د رای پانی څو غلط استفاده نشي کولای رای پانی تقلبی نشی چاپیدلی او هیڅوک هم نشی کولای چې درایپون څخه دوی دوه درې ځله په دغه پر اساس باندې دوی خپل رای ورکړي ځکه سیستم دا سیار شوی دی چې غلطه یو کس کولای شي خپل رای ورکړي کچې ته دوی رای ورکړي هغه راسان د زری دوه رای باطل لیږي په تیر ټاکنو کې په رای باندې به حساب کړي د لاماده ځله په رای باندې به هم حساب نه کیږي دوی دوه رای باطل لیږي
په دغه خوندې ساتلو لپاره تاسیس اقدامات کړی دي
د خوندې ساتلو لپاره هم کمیسیون کار کوي ترڅو مامخ کې شادله چې هیڅوک هم د دې څخه ان شاء الله غلط استفاده نشي کولای ځکه دا سیستم دا سیار شوی دی چې له بایومټریک وسایل نه مونږه استفاده کوو د بایومټریک وسایل نه استفاده په خټوګه د دې بایس کېږي چې تقلب او درغلې مخه ونیسي شفافیت تضمین کړي او په همدغه باندې ان شاء الله مونږ باورمند یو چې له دې څخه بناوله غلط استفاده نه کیږي اما بدبختانه تاسو پیږی په دغه شرایطو کې به مونږ زیات ولرو د ټاکنو په ورځ باندې به نشي کېدلی چې هغه سمدلاسه دیغه زیات د ځای ځای ګیمنګ ډاکلو نو په همدغه اساس باندې ډیر کم شمیر د فیصدی رای پانی زیات چاپ شوی دی هغه هم دمدې په خاطر باندې په نورمال وضعیت کې قرار نه لري
خا درې ورکونکو د ورستۍ ارقام تاسو تصویب کول کو او دونکو ته معلومات ورکړي چې څومره کسان په انتخاباتو کې ګډون کوي په شرایطو برابر دی او څومره مرکزونه او څومره محلونه دي دا سویل کې چې محلونه زیات شوی دي د خوالې د او د څل لپاره زیات شوی دي
په تیرو ټاکنو کې یو لوی استونزه دغه و چې غلطه محلونه مونږ یو وزیر درې ورکونی محلونه درلودل په یو محل کې شپږ سو کسانو کولای شوي رائے ورکړي او د شپې تر ناوخته پورې په ډیری محلونو کې غلطه ضرورت دی ولیدل شو چې هغه پروسه 200 نور هم تمدید شي تر څو ټولو ته د دې زمينه برابر شي چې دوی خپل رائے وکړي دا ځلې دغه استونزه در پکېدو لپاره هغه تعداد مونږ شپږ سو نه 400 ته کته کړی دی کله چې د رای ورکونکو تعداد په یو محل کې کمیږي مستقیما د محلونو په زیاتوالي باندې دلالت کوي دا ځلې به موږ په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکونکو د لپاره نهوی سباند نهوی 0500 د رای ورکونکو محلونه ولرو چې 5300 د رای ورکونکو مرکزونه کیږي په دې اړه باندې هم هدف مو هم دغه واتر څو ټولو ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رای وکړي او هیڅوک هم د رای ورکونکو له حق څخه به برخه پاتې نشي
مروجن مخکې صدات سبیا دونه وکړه چې په خو یو وزیر مرکزونو وس شمیر نه وزارت زیات کړی دی د لپاره د انتخاباتو کې هغه وخت وس په مول سی او د خلکو ته اړیو ته د رای ورکونکو حق ورکړل سی دا یو خې اقدام ده
افغان صاحب دا هم مثبت ټکی لري هم منفي مثبت یاد دي چې په هر مرکز کې د شپږ سو کسانو پر ځای به څلور سو کسان رای ورکوي. او په تیرو ټاکنو کې یو دلیل چې ټاکنې دوهمې ورځې ته لاړې همدا و چې په یو مرکز محل کې به بیروبار سه او خلکو نسوی کولی په یوه ورځ باندې ګډون وکړي. نو کمیسیون مجبوره سه چې دوهمې ورځې لپاره هم د ټاکنو ورځ وي او دا کله چې شپه پې تېره سوله ډېره زمینه د فساد او تقلب په همغه وخت کې برابره سوه. دا یې مثبت اړخ ده. منفي اړخ یې هم دا ده چې د دغو محلاتو او د مراکزو د امنیت نیول یوه مسله ده چې باید په جدي سترګو ورته وکتل سي. د دې تر څنګ د دې مدیریت کمیسیون کولی سي شاوخوا د 9000 محلونو یا محلاتو هغه مدیریت وسي کولی او کنه. مثبت ټکی بل دا ده چې لست یې عمومي کړ په کوم محل کې به څومره مراکز وي. دا زموږ وړاندیز هم و کمیسیون ته چې باید د مراکزو شمیر او همدارنګه په هر مرکز کې بیا د محلونو شمیر معلوم وي چې له نیکه مرغه دا کار کمیسیون وکړ. یوه اندېښنه بله چې لرو هغه دا ده په ځینو ولایتو کې یو مرکز تر تقریبا شپږ دېرش محلاتو پورې هم لري، اما داسې یو بل مرکز بیا لرو چې دغو د محلونو شمیر ډېر راکم سوی ده. یعنی په هر مرکز کې که شپږ سوه کسان یا هم چې اوس څلور سوه کسان ته راغلي دي، دا بیا مرکزونه کله چې ډیریږي او د دې تر څنګ محل بیا فرق لري، د یو ولایت تر بل ولایت یا د یوې څانګې تر بلې څانګې د دې مدیریت ستونزمن کیږي کمیسیون لپاره. بله خبره دا چې دوی د هر مرکز لپاره یوه احتیاطي دستګاه ورکړې ده. په هر مرکز کې تقریبا تر شپږ دېرش محلونو پورې موږ لرو او دا دستګاه هم زمانه مثلا په یو مرکز کې په دوو محلاتو کې خرابېږي، کمیسیون دې ته څه هغه
استثنا
ده. په ځینو ولایتونو کې تر ډېرې فیصدي پورې لیدل کېږي چې د محلاتو شمیر ډېر ده او په ځینو وختونو کې بیا کم ده. دغه کموالی او ډېروالی لږ څه د اندېښنې وړ ده. د مثال په توګه په لوګر کې یو محل تقریبا په یو مرکز کې 22 محله دي او بیا بلې ولسوالۍ ته چې ګورو هغه مرکز شاوخوا 2 یا 3 محله لري. دغه تناسب دوی سم نظر ته نه دی نیولی. بل دا چې موږ د احتیاطي ډیوایس موضوع و چې باید په جدي سترګو ورته کتل سوی وای او دغه هغه د مراکزو د شمیر ستونزې وي.
صدات صاحب، کېدای شي د امنیت ستونزه تر یو حده پورې حل شي ځکه مرکزونه زیات سوي نه دي بلکې محلونه زیات سوي. دلته مسؤلیت مدیریت ورګرځي. د دې لپاره چې ښه مدیریت
افغان صاحب، د همدغې په خاطر باندې چې موږ د محلونو شمیر زیات کړو تر څو ټولو هیوادوالو ته زمینه دې برابره شي چې دوی خپله رای وکاروي، موخه او هدف یې همدغه و. په تیرو ټاکنو کې شپږ سوه کسان په یو محل باندې فشار زیات وو او د نظرو بنسټونو په هغې وخت کې نیوکه همدغه و چې ټولو ته وخت دې نه رسیږي چې دوی خپله رای وکاروي. نو په دې اساس باندې محلونو تعداد زیات شو، اما د دې د مدیریت دپاره هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارې چارې په نظر کې لري تر څو دا په ښه ډول سره مدیریت کلی. په یو د یو سیمه کې د رای ورکون په یو مرکز کې غلطه چې څومره محلونه شتون لري هغه د رای ورکون کو په تعداد پورې لري. په یو مرکز کې مونږ څومره رای ورکون کې لرو د لایل هم غو تاسو په د رای ورکون کو لیست ځان سره لرو چې دا تر ډیره بریده پورې د مونږ سره همکاري کولای شي چې دا پروسه خه مدیریت کړو او مخکې له مخکې مونږ د هغه د پاره تدابیر ولرو چې په دغه سیمه کې څومره رای ورکون کې دي، څومره محلات د رای ورکونې دي او همدا ډول د دغه مرکز د لپاره چې په ښه ډول سره مدیریت شي باید کومې لارې چارې په نظر کې ونیول شي. په دې اړه باندې کوم تشویش خاص تشویش موږ نه لرو، اما یو تشویش چې دی هغه امنیتي ستونزې دي. تاسو پیږی همدا اوس په افغانستان کې ډېری ولایتونو کې امنیتي تهدیدات او ګواښونه شتون لري. موږ هر اونۍ له امنیتي بنسټونو سره امنیتي ناستې لرو چې سبا هم لومړۍ درجه امنیتي مسؤلین د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رابلل شوي دي چې همدغه تشویشونه بیا هم له دوی سره شریک وو. دوی همیشه له موږ سره په دغه مجالسو کې دوی ډاټ سرګند کړی دی چې دوی به انشاءالله په راتلونکو ټاکنو کې هم د تیر په شان بیا د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو خلک وکولی شي خپله رایه وکاروي.
د څار بنسټونو په ځانګړې توګه امنی صاحب دا یادونه وکړله چې په یو مرکز کې شپږ دېرش محلونه دي یا تر 22 محلونو پورې دي. دلته یوازې احتیاطي او بایومیټریک دستګاه ورکول کیږي. که چیرې په دوو محلو کې خراب شي یا په درې محلو کې خراب شي د انتخابات له ستونزو سره مخ کولای شي.
افغان صاحب هم دوستم ستاسو خاطر اطلاع ما از مک تخنیکی همکاران پا هم دغه د بایومتریک پر دیوایسو بانی دوی کار کهی یقه تخنیکی ارزوانی یقه کمی آمادگی چی ضرورت دیدی دی چار شول دی رای ورکون کو دلست زای پر زای کول پا دغه دیوایسو نو که پا هم دغه موضوعات بان دوی کار کهی پا ورت وقت که دازلی مونگ دی دوی دی دغه تشویشون و دی رفکی دو دی پار هم پر طول ولایتونو که بغلت مو کال سنترون نول رو تر تو تاکنو پا ورست که دست کمه تخنیکی پی خرامنسته کیگی چه پا کمه محل که اغل تا دیوائز تونز پیدا که وی آنن باید اغل تا تخنیکی کسان دوم را با ظرفیت او سیگی چه اغل مغل لحظه بانده اغل تونز مشکل حل کری که چیر تا اغل تونز دوم را لویگی دوم را غطه وی چه اغل دیوائز نور اغل تا کار نکی نو پا یو مرکز که مونگ اغل تا یو احتیاطی دیوائز لرو چه اغل دیگه زاینست او سیگی ده با دیر پنادیرات که او سیگی چه او مرکز که دی محلات زیاد او سیگی اما دیره مونگ مراکز چه دی دیگه دی محلات و شمیر دوم را نده دیگه دی محلات و شمیر کم ده او ان شاء الله دغه تشویش به نو سیږي چې د ټاکنو په ورځ د پڅو محلاتو کې اغل ته د بایومتریک وسایل یا خراب شي او یا د هم اغل کار تخول ویږي اما یو بل لوی استونزه چې په تیرو ټاکنو کې موږ درلودل په یو شمیر سیمو کې هغه کسانو چې غوښتل درغلي او تقلب تر سره کړي هم دغه ډیوایسز دوی د موږ د همکارانو په سر باندې ورمات کړي دي دوی هغه په پنچو باندې وشتل دي او بیا ورسره لیکل دي چې د ټاکنو د ورځ شهید دغه ستونزې واقعا
موږ لپاره ټاکنې هم پلویان لري هم مخالفین لري کله چې موږ کسان له خو د کارسوي د مخ خپل کار ده دلته نه هشر شپږ میلیونه کسان د انتخابات خپلوا کمیسیون په شرایطو برابر بللی چې دوی لیستونه محلو سیمه اته ویب سایټو کې نشر شوی دي دغه واقعا دقیق رقم دي که مبالغه کې سوی
افغان صاحب تیر کمیسیون شاوخوا د 3 میلیونه شپږ سو زره کسانو هغه خري فهرست له موږ سره شریک کړ بیا په تقویتی نمریکنه کې شاوخوا څلور لکه پنځه شپږ زره کسانو نمریکنه کړې و چې لغو څخه د احصایې ادارې یو ځل ویلي چې څلور لکه ترې ویستل ځکه تقلبي او جعلي او تکراري تذکرې وي یو زره اووه ویشت زره په بښنې سره بیا ترې ووتل دغه فهرست څخه او دا بیا هم 9 میلیونه او شپږ سوه زره کسان نه کېږي چې اوس نوی کمیسیون وایي یعنی هغه توقع چې موږ درلودله د فهرست تصحیح په اړه هغه یعنی په ځای ځواب د احصایې ادارې را نه کړ موږ ته او کمیسیون هم دا باید معلومه سي چې اوس د تیر کمیسیون درغلي کړې او که اوسنی کمیسیون یو سیستماتیک تقلب او فساد ته لار هواروي ځکه تیر کمیسیون که دا کار کړی دا یو حقوقي جنبه بیا لري چې له هغو څخه باید پوښتنه وسي ځکه اوسنی کمیسیون وایي چې دا معلومات هغو ستوم ته نو درچ کړی او د غول یاد وتلی و شاوخوا د 300 زره کسانو یا هم د 1 میلیون کسانو فهرستونه یو کتابچه نه ده چې هغه د چاله یاد وزي تقریبا د یو هنګر کیږي او یو هنګر که څوک نه ویني دا یو لوی ستونزه ده او سیستم ته نه درچ کیږي او که د احصایې ادارې سره لدی چې موږ ته د نظارت اجازه هم را نه کړله په دې کې هم شکونه رامنځته کیږي ځکه هم کمیسیون دواړه کمیسیونونه هم د احصایې ادارې سره موږ یوه ګډه مشورتي ناسته درلوده په هغو کې سره لدی چې دوی تعهد وکړ موږ ته به نظارت اجازه ورکړي وی او کوم ستونزه باندې ایجادوي اما ورسته لغنه کله چې د فهرستونو د تصحیح مرحله را ورسیدله دوی زموږ اړیک یعنی زموږ همکارانو پر لپسې اړیکې دوی سره ټینګولې خو دوی ځواب ورنه کړ او د نظارت اجازه یې هم تر اخره پورې را نه کړله د دې احصایې ادارې لوی ستونزه ده یعنی کمیسیون فقط دغه ته باید ځواب ورکړي چې اوس دا سیستم ته کنه ودرد سوي د تیر کمیسیون ستونزه ده او که اوسنی کمیسیون سیستماتیک تقلب رامنځته کوي
صدات سپتا سی ځواب کې څه وایي
فعلا موږ او تاسو نه شر شپږ میلیونه واجد شرایط د دې لرو تر څو دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي وروسته له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقویتي نوملیکنه ترسره کړه په ټول هیواد کې بغیر له غزنی څخه چې هغلته نورماله نوملیکنه وه ځکه په تیرو ټاکنو کې هغلته نوملیکنه نه وه ترسره شوې د مرکزي احصایې ادارې سره موږ خپل ټول ډیټابیس شریک کړو د رای ورکوونکو لسمونه دوی سره شریک کړو تر څو دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي تاسو پوهیږئ چې هر اداره خپل مسؤلیت لري د تذکرو ویش زموږ مسؤلیت نه دی دا چې څومره خیالي په هغې کې شتون لري او څومره یې حقیقي دی هغه باید دوی موږ ته معلوم کړي وروسته له دې څخه چې دوی ډیر وخت هم په دې باندې تیر کړو موږ سره یې بیرته له شریکو او دوی وویزره تذکرې په دې کې وپېژندلې چې دا یا خیالي دي او یا هم کوم بل مشکل درلو تکراري دي د لسې بیرته موږ ته راواستولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري تر څو د همدغه شته د رای ورکوونکو د لیست پر اساس باندې ټاکنې ترسره کړي دغه لیستونه همداوس د چاپ حالت کې دي د رای ورکوونکو مراکزو ته استول کېږي هلته به ټول خلک په دې کې ځان ګوري او وروسته له هغې به
څو ورځې له انتخاباتو نه مخکې درسیږي محلو ته
دا به امداوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو دغه لیستونه ټول چاپ شي او درورکونی مراکز ته واستول شي او غلطه کومه ستونزه مشکل څوک پکې ګوري هغه به برته زموږ همکاران سره شریکوي او دغه لیستونه کې به تاسوات را مست کیږي په آنلاین شکل سره مو د زمينه برابر کړی
د معلومات مخ کې د ویب سټ کې هم دغه نشر شي دغه خلکو سره مست کیږي چیرته زمانوم دوه چیرته به زرای ورکم
همداوس هم په آنلاین شکل سره هر څوک کولای شي ټاکر خلا کمیسیون ویب پاڼه ته مراجعه وکړي او غلطه خپل هغه کوم کوډ چې تذکره باندې دوی تویل شوی دی هغه مغلطه درش کی دوی په اړه ټول معلومات غلطه ورته خي ک چیرته دوی په نامه کې مشکلات سنول لري کولای شي موږ همکاران سره تماس ونیسي او په لاندې موده کې بل دوی ستونزه مشکل حل
یو بل ستونزه ساده څه په تیرو انتخاباتو کې د مراکز شمیر زیات وو په دغه انتخاباتو کې د مراکز شمیر کم دغه د محلاتو شمیر زیات ده دلته د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې تقریبا د پخوانی لیست په اساس باندې د پخوانی مرکزونو د لیست په اساس باندې ممکن 10% خلک له انتخاباتو نه محروم شي تاسو پر ځواب کې څه وایئ
دا ځلې موږ کوشش هم دغه کړی دی تر څو د رای ورکونې هغه کوم مراکز چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو څه باندې 2000 مرکزونه وو خو د امنیتي بنسټونو د ارزونو نه وروسته دوی دغه جوته کړه چې دوی کولای شي د 15300 دریاویا مراکز او امنیت دوی خوندې کړي د امنیت مسؤلیت امنیتي بنسټونه لري کله چې دوی په ځینو ساحاتو کې غلط امنیت خوندې نشي کړی نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نشي کولای غلط ټاکنې تر سره کړي دوی ډاډ راکړی دی چې د همدغه 15300 دریاویا مراکز او امنیت دوی خوندې کولای شي او په هغه کې به ټاکنې تر سره کیږي دغه مراکز په جمله کې ځینې داس مراکز او هغه پاتې شوی چې دی هغه دوی کوشش دې کړی دی چې د هغه سیمې رای ورکوونکي په هغه مراکز ته دوی جلب کړی چې هغه دوی ته نږدې دي او د تهدیدات او غوښونو څخه هم په څناڅه هغه سیمه ډاډمن دي نو کوشش دې شوې دي چې هم د خلکو امنیت خوندې شي هم زمينه ورته مساعده شي او هم خلک په راتلونکو ټاکنو کې پراخ کړي نو
امینی صاحب د منو وکړه چې مراکز را کم سوي دي خو هغه مراکز چې بند سوي دي د خلکو ته ویل سوي دي چې تاسو د نږدې مراکزو کې رائے وکاروي تا توجه کې دسی
افغان صاحب مختلف خپل خبرو کې دا موضوع یاد کړی دا چې اول مخته د خپل هوادوال امنیت او دغه د ځان ساتل مهم دي ورسره لغنه کولای شي د خپل حق څخه چې درای ورکونی حق لغی څخه ګټه واخلي کله چې کمیسیون ځکه په دغه اړه دوی د پریکړې خوندان دي او کولای شي پریکړو کې چیرته امنیت ستا او چیرته نسته امنیتي چارواکو سره غزای کې چې دوی ستونزې درلودي د خلکو امنیت نسوي تامینې دلای او تهدید و لغزای څخه خلک غنځدې مرکز او محل چې دوی تنیس دې دال ته راي ورکی زه فکر کوم په دې کې ستونزه نشته او کله چې موږ د 50 کل لپاره خپل ځایم چاکو نو دا دومره لوی زحمت نه ده د افغانستان خلکو لپاره هم چې د خپل د ځایم د ټاکلو لپاره هداقل یو مرکز خپل مرکز تلرسي
مننه صادق صاحب د انتخابات خپلواک کمیسن دا ځل پتیلې ده چې هر هغه راي ورکون کی که خزي نارینه یو که خزینه دوی باید اتمان عکسونه واخلي په سر کې چې افغانستان ټولنه سنتي ټولنه تاسو هر څه ستونزې معلومی دی دغه واقعي پریکړه ده او کده تغیر دای سیم
افغان صاحب خدای دلته منی صاحب مشته ده په تیرو ټاکنو کې لوی ستونزه موږ د پاره هم دغه موضوع و په لور پروتو سیمو کې دغه څخه خلکو ډیر سو استفاده تر سره کړی دي هغه ته به یو کس تذکری راوړل دي په خاطر دوی ویل چې موږ اجازه خپل خو ته دینه ورکو چې دوی د عکس واخلي نو دغه په نوم باندې پلس ګونو زرو کسانو کوشش دې کړی دي چې هغه ته خیالي راي ورکړي نفر شتون نه لري دغه پر راي باندې حساب وشي په داس حال کې چې د خپل تقلب او درغلي ته زمينه برابر کړی و مونږ او تاسو سید په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو اما په همدغه سنتي ټولنه کې مونږ او تاسو د پاسپورت د اخیستو لپاره اکسخلو د تذکری د اخیستو لپاره اکسخلو کله چې د حج مراسم مونږ او تاسو تر سره کوو د غې د لپاره د اکس په اخیستو کې مشکل نه لرو راځي د تغه ملي پروسې د پخوالي او د تقلب درغلي د
مجبوریت خبره ده البته د افغانستان اړ کې نور هیوادونو سره د پاسپورت او تذکره نور هیوادونو ته لازم او ملزم ده چې واخلي دلته د افغانستان کورنۍ مسله ده یعنی دلته مجبوریت نه ده رانه ورکوم اکس نه اخلم رانه ورکوم دلته رای حق نه محرومیږي وخزه
درای د حق نه به نه محرومیږي اما د قانونمندۍ لپاره باید موږ تاسو یا قربانی که یاد کړو یا هم د خلمندۍ د فار اقلن باید کار تر سره کړو. سید د دې د فار په یوش مرسمو کې خلک به حاضر نه وي، اما د دې څخه ډیر خلکو ډیر نه ول استفاده کول، نو په همدې خاطر باندې ټاکنو خپلواک میسن دځلې د وپتیل چې پراتونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري وبولي، اما د دې د فار ډیر خلار چار جوړ کړي دي چې مونږ کولای شو غلطه یو مرمنه راځي کله چې رای ورکوي د دوی عکس به یو خزینه کارکونکو بری دوی عکس اخلي دي، یو خزینه کارکونکو لور دی یو مرمنه عکس اخستو باندې فکر نکړي
چې خوندې ساتل مشکل... لپاره اندېښنه لري.
د خپل د اسناد ټول محرم دي، د خوندې ساتل کیږي او د دې څخه ان شاء الله څوک هم نشي کولای نوړه استفاده وکړي، او یا هم او دوی هم کولای شي هغه کوم په حجاب کې دوی خپل عکس واخلي او په ټاکنو کې ګډون وکړي.
مروه مینی، کچری وخزه خپل حاضر سي عکس واخلي ستونزه نسته، خو که په اجباري توګه یو څوک ورته چې عکس واخله هغه اني عکس نه انکار وکړي، ډیرای خځه په انتخاباتو کې ګډون نه کړي، دغه خپل د دې پلمنه ګرځي انتخاباتو شفافیت تر پښتنې لاندې راولي، سره سره والی تر پښتنې لاندې راولي.
افغان صاحب د خځو د عکس نه خستل په تیرو ټاکنو کې لکه څنګه چې سادات صاحب مخ کې یادونه وکړه یو لوی ستونزه سوله موکته او کمیسیون ته د پدیری ولایتونو کې د خځو رای ورکونکو شمیر بیخي ډیر او د نارینه و ډیر کم و. دلیل یې دا و چې د خځو عکس نه اخیستل کېده او هلته ناوړه ګټه ترې اخیستل کېده. د دې ترڅنګ نارینه راغلی و د خځو پر ځای رای ورکړی و او رای کارول سوی و، د یو بل جدي ستونزه وه. په دې ټاکنو کې سره له دې چې په دې اړه موږ سره هم مشوره وسوله او د څار بنسټونو مشوره هم کمیسیون ته همدا وه چې سعیده د یو شمیر ښځو لپاره به دا ستونزمن کار وي، همدا د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه اقدام ده. د دې ترڅنګ یو ستونزه چې کمیسیون درلوده دا پریکړه ډیر وخته سوی وه چې باید د ښځو عکسونه هم واخیستل سي، اما دا اوس علني سوله. دا که مخکې علني سوی وای حداقل د څار بنسټونو سیاسي ګوندونو خپله کاندیدانو د دغو حساسیتونو د منځه وړلو لپاره به شاید دوی مرسته کړې وای کمیسیون سره، مګم لږ څه ناوخته ده. خو بیا هم زیربته ارګانونه او زی دخله هغه نهادونه چې دي کمیسیون سره مرسته کولی سي چې دغه حساسیتونه له منځه یوسو، او دا به محرم وي کله چې یو میرمن راځي یو مرکز او محل ته زموږ خویندې به له دوی څخه عکس اخلي، او د هیواد دغې ملي پروسې د ښه والي لپاره د شفافیت لپاره وروسته له دې چې بیا ټاکنې کیږي موږ د دې حق بیا نه لرو چې له کمیسیون څخه وپوښتو چې دا فساد او تقلب ولې رامنځته سه. د همدغه فساد د ایسته کولو لپاره له منځه وړلو لپاره کمیسیون یو اقدام کړی، او د یو افغان د یو هیوادوال په حیث د دغې ملي پروسې سره باید مرسته وکړو. او زه خویندو ته دا ډاډ ورکوم چې کمیسیون دا اسناد محرم ساتي او کومه ستونزه به دوی ته نه رامنځته کیږي، نو په دې ملي پروسه کې دې ګډون وکړي او له خپل قانوني حق څخه ګټه واخلي.
سادات صاحب، په دې برخه کې د سیاسي جریانونو ګوندونو مدني ټولنو د ښځو د فعالینو غبرګون سو
نو اوس مهال مونږ د اړوند ادارو سره په تماس کې یو، له دوی څخه موږ غوښتنه ده کړې ده چې تاسو هم په دې برخه کې د موږ سره همکاري وکړئ د ذهنیت جوړولو لپاره، تر څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې میرمنې د تحضیر شي چې دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي، دوی خپل عکس واخلي، او دا یو ملي پروسه ده. فکر کوم چې د فساد مخنیوي لپاره ښه اقدام دی. نو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې موفق او کامیاب اوسېږو چې دوی همکاري وکړي او ټولې هغه لارې چارې چې هغه د فساد رامنځته کېدو لامل ګرځي د هغې د مخنیوي لپاره کار سره وکړي. یو بلګه یې همدغه هم کېدلی شي چې په تیرو کې به رښتیا هم یو کس به د کوره لس او شل تذکیرې راوړلې چې اجازه دې نشته چې د مور مېرمنې د اغل تاکس واخلي، نو که هغه شتون درلودو کې نه درلودو، که هغه تذکیرې خیالي وي که حقیقي وي، د هغې پر اساس به رایه ورکوله. په ډېری داسې ولایتونو کې چې هغلته ممکنه دې نه وه چې د ښځو فیصدي د اغلته زیاته شي، لکه څنګه چې امینی صاحب ویلې، هغلته به د نارینه وو پرتله د ښځو فیصدي زیاته وه، هغلته به رایه ورکوله. نو دغه لوی ستونزې مشکلات زموږ دپاره هم راولاړ کړل، د ټاکنو شفافیت یې هم وننګولو. په همدې خاطر باندې وروسته له سلام مشورو چې له ټولو زی داخلو خواوو سره ترسره شوې، مونږ دې فیصلې ته ورسېدو چې په راتلونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري دي او کولای شي د شفافیت سره هم ډېر مرسته وکړي. نو زموږ غوښتنه ټولو هیوادوالو څخه دغه ده چې راځئ د دغه پروسې د کامیابیدو دپاره حق د حقدار ته سپارلو په خاطر باندې په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مخکې اشاره شوه همداسې ګډون وکړي او عکس اخیستو ته اجازه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویان زبی سادات، همدارنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ لویان د مروه امین، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصې وی دي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ درېد د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبرتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو